أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
روجا
د خدای میلمستیا
د تهران رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونی په دې برخه کې د لوی چشتن په درگاه کې د روژې په دې مبارک میاشت کې ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دو په هیلی سره یو ځل بیا زه محسنی او زما قدرمن ملګری ښاغلی محبت علی بنگش روژه د خدای میلمستیا په نوم د لړۍ له یویشتم پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو چې البته نننی پروګرام د ولایت او امامت د آسمان د لومړي ځلان د ستوري حضرت امام علی علیه السلام د شهادت د تلین په مناسبت یو خاص پروګرام دی. نو په دې هیله چې د اوریدو فرصت یې ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د روژې د مبارکې میاشتې یوویشتمه نیټه د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام د شهادت له کلیزې سره برابر ده. هغه مبارک چې د دغې میاشتې په نولسمه نیټه له خوارجو د ابن ملجم مرادی نومي یوه کس د تورې په ګوزار ژوبل شو. د څلویښتم هجري قمري کال د دې میاشتې په یوویشتمه نیټه شهید شو. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د خپل ګران پلار خاورو ته لاسپارلو وروسته په جومات کې په خپله یوه وینا کې داسې وفرمیل: نن شپه داسې کس رحلت وکړ چې تیرو خلکو یې حقیقت و نه پیژند او راتلونکي خلک به هم د هغه په شان څوک و نه ویني. خوږو دوستانو، د حضرت امام علی علیه السلام د شهادت ورځې په مناسبت د تسلیت په وړاندې کولو سره نن د روژې په دغه ځانګړي وینا کې د هغه مبارک یو شمیر وصیتونه له تاسو خوږو ملګرو سره شریکوو.
حضرت امام علی علیه السلام په خپل وصیت کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، دا دی هغه څه چې علی د ابو طالب زوی وصیت کوي. علی د خدای پاک په وحدانیت او یووالي شهادت او گواهی ورکوي او اقرار کوي چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د پاک خدای بنده او پیغمبر دی. بېله شکه زما المنز عبادت ژوند او مرگ د پاک خدای څخه او هغه لره دی. د هغه لپاره څه شریک نشته. ما ته د دې دستور امر راکړی شوی دی او خدای پاک ته تسلیم یم. ای زما حسن زویه، تا او زما اولاد او اهل بیتو ته او هر هغه کس ته چې دا لیک ورته رسیږي د دغو چارو نصیحت او سپارښتنه کوم. هیڅکله الهی تقوا له یاده مه باسئ. کوشش کوئ چې تر مرګه پورې د پاک خدای په دین پاتې شئ. ټول په شریکه د پاک خدای په رسۍ منګولې شخی کړئ او په پاک خدای باندې د ایمان په بنیاد یو موټی اوسئ. لیوبل جدا نشی. په تحقیق سره د خدای لګران رسول صلی الله علیه و آله و سلم څخه می واوریدل چې وی فرمایل د خلقو ترمنز اصلاح لدائمی المنز او روجین افضل ده، او هغه چیز چې دین تبا کوي او ختموي فساد او اختلاف دی. خپل خپلوان او رشتہ داران مو لیاد و نوزی او صله رحم کوي. د خدای لپاره د یتیمانو په باره کې چې هسی نه وژي او بې سرپرسته پاتې شي. د خدای لپاره د گاونډیانو په باره کې چې ورسره ښه سلوک وکړي. د قرآن مجید په باره کې له خدای وویریږئ، هسی نه نور خلق درنه په قرآن باندې په عمل کولو کې وړاندې شي. د لمانځه په باره کې له خدای وویریږئ چې لمونځ ستاسو د دین ستنه ده. د خدای پاک د کور یعنی کعبې په باره کې له خدای وویریږئ، هسی نه حج تعطیل شي. که کعبه خالی پاتې شي او حج پریښودل شي، نو نور مهلت به ونه لرئ او دشمنان به درباندې غالب شي. د رمضان د میاشتې په باره کې له خدایه وویریږئ چې دغه میاشت د دوژخ د اور لپاره یو ډال دی. امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرې نږدئ، چې د پریښودو نتیجه یې دا ده چې بدان او ناپاک کسان به درباندې مسلط شي او درباندې به ظلم او ستم کوي. هغه وخت که ستاسو نیک خلق دعا هم کوي، دعا به یې نه قبلیږي. د یو بل په مرستې سره او په اجتماعي توګه نیک کارونه کوئ، او په ګناهونو او هغو څیزونو کې چې د کینې او دشمنۍ سبب کیږي له ملګرتیا ډډه وکړئ. د وصیت په آخر کې امام علی علیه السلام خپل اولادونو ته په خطاب کې فرمایي: ای د عبدالمطلب اولاده، تاسو و نه ګورم چې د مسلمانانو په وینو لاسونه رنگ کړئ او د هغوی په قتل عام لاس پورې کړئ. په دې بهانې سره چې ووایئ امیر المؤمنین وژل شوی دی، او پوه شئ چې زما په بدله کې به زما له قاتله بل څوک په کار دی و نه وژل شي. پام وکړئ که زه د هغه د گزار په وجه له دنیا لاړم، نو تاسو هم ورته یو گزار ورکړئ. خدای دې ستاسو کورنۍ ساتندویه وي او ستاسو په حق کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د حقوقو حفاظت وکړي. وزه له تاسو سره خدای پامانی کوم او تاسو په لوی خدای سپارم، او په تاسو د هغه د سلام او رحمت دوا کوم. د وصیت له ختمېدو وروسته هغه حضرت په متواتره توګه تر آخري سلګۍ پورې او د پاس ملکوت ته یې د پاک روح د تلو تر وخته پورې ویل: لا اله الا الله. د متقیانو مولا حضرت امام علی علیه السلام په درو شپېته کلنۍ کې له دې خاکی نړۍ سره خدای پامانی وکړ.
خوږو ملګرو، د پروګرام په دې برخه کې د قرآن مجید د قصص سورې د اته اویایم آیت تلاوت در اورو. هلته چې لوی خدای فرمایي:
قال انما اوتیته علی علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
قارون وویل دا پانګه مې د هغې پوهې په وجه چې مې درلوده ترلاسه کړې ده. آیا هغه ته معلومه نه وه چې خدای ترې مخکې هغه قومونه هلاک کړل چې ترې زیات قدرتمند او شتمن وو؟ او کله چې الهی عذاب را ورسیږي نو له مجرمانو د هغوی د ګناهونو پوښتنه نه کیږي. د قرآنی آیتونو یو مهم ټکی د انبیاو علیهم السلام او د هغوی د ملګرو د ژوند حالات دي چې زیاتله له عبرته ډک دي. د حضرت موسی علیه السلام او کارون پیښه هم همداسې آیتونه دي چې پکې غور او فکر پکار دي. کارون د حضرت موسی علیه السلام یو ملګری وو چې د وخت په تیریدو سره یې مال دولت او شتمنۍ ترلاسه کړه او د خدای د پیغمبر په مقابل کې ودرېده او دا ادعا یې وکړه چې دا مال دولت او شتمنۍ یې په خپل علم او پوهې تدبیر او کار کسب له لارې ترلاسه کړې ده. هغه خپلو پخوانیو ملګرو ته په څرګنده وویل چې زما دا ټوله پانګه او شتمنۍ زما د وړتیا، فکر او زیار په خاطر ده او دا زوم چې داسې پانګې، شان و شوکت، وړتیا او استحقاق لرم، نو زه یې خپله مالک یم او څوک حق نه لري زما په کار کې مداخله وکړي. پاک خدای په دغه مبارک آیت کې د قارون د غرور او ناپوهۍ په بیانولو سره فرمایي، ولې هغه ته دا معلومه نه ده چې هغه کسان چې ترې زیات قدرتمند او شتمن وو چې کله یې د حق په مقابل کې سرکشي وکړه نو په همدې دنیا خپله او مالونه یې تباه شول؟ که علم، چالاکی او هوښیارتیا یې د مال و دولت اصلی عامل وو نو تیر شویو امتونو هم باید په هغه علم او شتمنۍ سره چې درلودل یې ځانونه له هلاکته ژغورلی وي. په داسې حال کې چې علم، شتمنی او طاقت هیڅ یو یې په کار نغلل. د آیت په دوام کې پاک خدای الهی سنت بیانوي او فرمایي، له مجرمانو به د هغوی د ګناهونو پوښتنه نه کیږي، یعنی د مجرمانو د جرم او ګناهونو په وجه د هغوی په سزا کولو او هلاکولو کې الهی دود داسې دی چې هغوی ته هیڅ مهلت نه ورکوي او د عذاب د لرې کولو لپاره د هغوی عذر او پلمې ته کومه توجه نه کوي او بې له کوم ځنډه د هغوی په اړه یوازې د عذاب حکم جاری کیږي، یو داسې عذاب چې هیڅ کله نه ستنیدونکی دی. خواجه عبدالله انصاری د دغه آیت په اړه په خپل یوه عرفانی بیان کې د کارون دنیا دوستی او د پانګې راغونډول د سرکشۍ او توغیان سبب بولی او لیکي، دنیا پالنه د ټولو ګناهونو راز دی او د مال غونډول هم د طغیانی او سرکشۍ سبب کیږي چې نیکانو ویلی دي، هغه څوک چې له خدایا پاتې شول له دنیا سره د مینې په وجه پاتې شول، یعنی له دنیا سره د مینې او دوستۍ په وجه له خدایا لرې کیږي.